السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشوه په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر وو هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د همورې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطره خلاص شوی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو ږغ کوو موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې ږغ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنې د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي خو نه ده څرګنده چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللی چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو تروریستي سازمان بلل کېږي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصتوی دی په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل سي باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو په وروستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلل د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه پیدا کړې وه دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربیږي دا څلۍ 15 متره لوړ دی د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 68 حملې شوې وې خو په 2013 کې دغه شمېر 109 و د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تېر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و نو شاید په ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو ویلت وي زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ایزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ایز احتجاج کړی وو په دېره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
زمیږه او سلیم مضبوطه دي دا خو پکړ د کړدای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پورای دا ودا کړی دوی کا سام کړای دی چې میړو د پښتین قوم د پورا ژوندون غوړي حق او غوړي او میړه د نیو ته دا جواب ته چې میړه د ریاست د پرشر نه مانی
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سولیز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلۍ غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یو چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقوقو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبه ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر سري کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لورې غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسما هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولسو ورځو راهیسې په پاکستان کې مظاهرې کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبه په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر له راخوش کول هم غواړي.
د دغه فیاره مې څنګه نه کوي د غیر قانوني ده. علي وزیر د زر نه په زر غیر خلوص کو ریډیز د قبلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مایک به تاسو ته د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خبرونه خبره کړو. بیا هم السلام علیکم. پروگرام ته خرغلی رازو لمړی مطلب ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سې شنبه پورس په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونه د سې شنبه پر اس په مسکو کې د طالبانو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کال پر کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل
روسیه убеждена что конфликт в افغانستان не имеет военного решения.
دوی روسیه پوره یقین لري چې د افغانستان شخړه پوزي حل نه لري. سولې تر رسیدل یوازې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو ممکن ده. سرګل اوروف په دې غونډه کې طالب استادو ته د هر کلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
выступаем за полный вывод иностранных войск из
страны. دوی منګل دې هواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وطنه غواړو. منګ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې ترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوار لس طالب استازي په داسې وخت کې پروسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم پروسیه کې د یو ترورستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوی یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډه ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت لګاونډي او سیمه او د نړۍ له هوادونو سره مثبت اړیکې غواړي نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم داس غمل شي چې افغانستان ته له باندې نه څوک د ضرر لاسونه راوځد کړي د روسي فدراسیون سره راتلونکو اړیکې باید د دواړو هوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنی په اصل بناوي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر پخوانی چارواکي او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري د غراس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نو موړې بل طالب استاد سره وګوري او کنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ویلی چې د طالبانو استاذي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان دراتلونکو په اړه خبري وکړي نو موري ندی ویلی چې طالب استاذي بل افغان سفیر سره وویني او کڅنګه د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون پړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما به نمایندگی
هغه وای د افغانستان او روسیه د سل کلنو اړیکو په منځبند کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي تابن اصلي ټکی سولې ده هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبری سولې ته د رسیدو په هدف د غموارد په پام کې نیسي موږ هر کلی کوو
طالب استازي او پخوانی افغان چارواکي په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري
ازادي رادیو ته غواګیاست
ازادي رادیو
د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په دولس پګنۍ منځنۍ څپه او فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګمانی کې د اخلاقی فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه پیل کړې ده د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولین په کانفرنس کې ویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زای چې دا کوي په ارکی اخلاقی فساد موجود دی باید د خپل ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد وروړاندې کړي ارګمانی ویلي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي د ولسمشر بخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی ویلي چې په ارګمانی کې لخصو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي د همداشي په کابل په استودیو کې د اپ ډیټ مختار رپورت راکوي
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمد زی لوري په ارګ کې د اخلاقی فساد د لګول شوی او تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سیشنبي پورس په یو خبري نسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او لخغلی احمد زی غوښتنه شوی چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی سرنوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی کې هغه
دی وايي د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې لخغلی احمد زی هم غوښتنه شوې چې د رواني اونۍ تر پنځشنبه ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد لټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر اڅو پلاوی وټوونیږي چې د همدغه اسناد او شواهد په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یو سي
او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاده قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شانتور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وي د ارګ له لوري د نامه شروع اړیکو لمخي ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وین هارون چخنسوري بیا د خغل احمد زی دغه څرګندونی شخصي وغده بللي او غوښتنه کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه ایداګانو په سوشل میډیا په ځنګل ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بل خو د افغان خزو د شبکې غړي عبیده تلایی او یو شمېر افغان مېرمنې وای د اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن تلایی په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وای د موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل مو ریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپل اداو سپیناوي وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړي و چې په ار کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لکهغلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړی او په دې اړه په اساسي قانون کې د اداسي مقرري په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخه ونیسي.
د جنسي زورونې په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې له هغه نه ښځو وړاندې د تاوتریخوالي قانون دی چې هغه تقریبا لس کاله کېږي چې ماخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې دي تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت دمنع قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسې راته ووایاست چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه مېرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو جنسي زورونه ده او بل هم کېدای شي چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د ادارو په سطحه جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوې ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي پیری ده که نور اعمال وي یا کمیټه بررسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی کیدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کیدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم کې تعریف شوی ده. جنسي پیری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه په تر دا قانون لاندې راځي. خو
عزیمي صاحب، زه یو بیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو، مثلا پرته له جنسي تیری نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونې کې راځي؟
لا او کېدلی شي. هو لفظي کچا یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځلې کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدای شي چې د قانون پر اساس په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي رادیو مرکه مو واورېده. د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه باندې له قانوني لحاظه له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د غولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرنی ادب اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي. د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصې کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته تللی او په دې اړه د راپور را لېږلې. شاولي
کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان، زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه لار وه. د شاولي کوټ امنی کمانډان باچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنګي ډلو په مرسته د خپلو بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاولی کوټ ټول غرنی ولسوالی ده، دشمن او رابطه چې د پاکستان راواوړي ځي هلمند ته یا روزګان ته یا بل ځای ته، اول لارې په شاولی کوټ کې راوځي، نو په همدې خاطر باندې دوی خپل ګشت ګزار او ډېروالی شروع کړی دی. بیا هم ډېروالی په دې هم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دوی هغه پلانونه چې دوی په کندهار یا نورو ولسوالیو ته لري هغه موږ د دې نه مخکې چې دوی خپل ادب ته ځان ورسي موږ تر مخه ورخونسا کوو.
په عین وخت کې د شاولي کوټ د امنی کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلې.
موږ په څو وار په عملیاتو کې د دې څخه چمړي پاتې شوی چې موږ د پاکستان د ISI د خواڅخه موږ د خلګل ته په مړې په لاس سره غلي دي، بیا سره سلیپ مرڅخه انچکار کړی دي، دغه سره رسمي کارتونه وو ارڅو سره دي. دوی نور هیڅ توان طاقت نه لري، دوی ولست تشویش شي، دوی نور د جنگ توان طاقت نه لري، دوی ولست تشویش شي، ولست په عذاب دي، دوی ولست په زور ډوډۍ وړي، دوی ولست څخه په زور چیل اخي، دوی ولست څخه په زور چنده اخي.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پر داسې مهال یادې څرګندونه کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رئیس د ترافیک پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل کندهار بور شو روزګان ته ده او بخیده هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وجلی دی. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې. هغه ویلی د هلمند په یوش مې سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډلیز بریدونه وکړي لمینځتللې. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبرې وکړلې چې ویل کېږي په دې روسو کې د هلمند په زینو امن او مرکزی سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندیښمن کړي دي. الیاس دای د هلمند امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیر هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج، اګریش او یا ندالی، باباجي، ګرمسیل، ناوتریخ، ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک سره سوي دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غړتله پاتې لیدلې.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پینال کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر هم درمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشک معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمه نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې پاره کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یو ځای بده سي انتقال دل یا په کمین کې لګیدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی دغه موجودیت دغه وای ملاتړ سره
دا غوی ملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوي کومک یا تایروي کې د سره کومک هماهنګي چ کومک سره کې
کومنده څه په لشکري شهر کې غلا او جنايي پیښو زور اخیستل اصلي لامل دغه مسلې چې شې ځکه لشکري مخ کې ترتیب دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیرسوي
دا خو چې مخ کې غلاوي کمی وي یا وس غلاوي زیات سوال دی اصلي عمل مسکنات یا غربت مخ کې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخصخه یا د حساب تخصخه او یا په وطن کې کم زرات و وس هغه شان ټول کم سوي دي یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل زه فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دي توانې دي چې د غلا او مخونه سي تاسو سره ورنیم لري غلم نیولې دي د غورستي غلا چې د سرپان وسول دي په اړه کله معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشي په خپل چک پاین باندې څلور ساعته ولاړ دي پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غلا ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکي پولیس خپل کار کړي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دي شپږ دېش نفر گیر کړي دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي تسپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې دي
د هلمند له امنیه کمانډان سره مودا ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بنو کې پښتون ژغورني غورزنګ تیر شپه د تخیل او خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاريون وکړ دوی د تخیل او پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پرز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیل سیمه کې په لاريون والو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسان ته مرګ ژوبله وخته پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا بریټ شوی او دوی په جواب کې په خلکو باندې بریټ کړی دی په دې اړه عمر وزیر ریپورت را لګلای
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړی پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکاش بخنیاز ډوکیټ وویل دوی د خړک مرپیخه بین الاقوامي پلاټنې غواړي
زه په خپل باندې مرشوای ټول د کمپلین انټیا خو هغه وجود د مو خلاف پیارو کو د میر ملګرا د علي وزیر باندې اوته ورې د ریمانډ او خسته دا پوښتنه کی مې کسونه باندې نه را دی اف آی آر کړه دا دغه اف آی آر امیش غند نه کوي د غیر قانوني دا علي وزیر دا زرنا په زر دی خلاص کو ریډیز د ویلی چا یو معزز رکن قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پرونا قومي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکش محسن داوړ په مشري کې درنا پیل شوه او درنا یا ناستې ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنا بای جاری وی دغه درنا ته د سیمینه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپلوي نا کې وویل
ملګری په ماډل ټاون شوا کیا وشوا دواوی کا درې کا سون په شمړوي ایسا پرایز ذکر شي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت سو موټو اکشن په غوستو ایسا پر دې خبره تحقیقات راوندې مو په دې شه د زیوت مو په دې شه د زیوت ملګری زخمون شوال په لاس د زیوت مو ملګری شاهدون شوال او ټاپو میش دا الزام لګوي چې دا تاسو دوی ته کړای دا
شمالی وزیرستان کې الله هم درابطه ټوله ذریعے موبایل انټرنیټ ڈی ایس ایل تړل شوی او کرفیو کې نرمی شوی.
ستاسو ل پیغامونه نه
ز داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ دپاره ویجاړ سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل د وسیم نه اوسیدونکی یم او سکم ناسته په مسکو کې ده. په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورید خیر زنه ګړم. باید اس افغانستان ته د سې یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي، سو د ټولو افغانانو د مسلمانانو به خیر وي، بلکې د کې سیاسي نو خپل ګټي او مطلبونه دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. دا غونډه رسما د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلۍ له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جام څلۍ ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلۍ د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به د دغه څلۍ د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمنی جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د خیوات د ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې دا به د دواړو خیواتونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه. انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده.
باشه کې کمیټه ارزیابي کنن او طرزالعمل مسابقات سرتاسری را ترتیب کنن او با فدراسیون هماهنگی کنن. او رشته هایی که شرایط مسابقات پوره میکنه، یعنی امکانات آمادگی مسابقات داشته باشه.
د سیالۍ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل په بیلابیلو ورزشي لوبغاړو کې جوړیږي. او د فوټبال په خوانی او وسنۍ ستور او ځینو مشهور کسانو یو خیره لوبه جوړه کړه. د ورزشي ویب سایټو د معلوماتو په اساس یونتوس د فوټبال ټیم تیر شپه د یو خیره لوبه د تحقیقات لاند ټیم او د ایتالیا د سندرغاړو منتخب ټیم کوربه وو. د غلوبه درې د دوه په مقابل کې د تحقیقات لاند ټیم په ګټه پاتې ورسیده. د غلوبه اوایل چې د زړونو لوبه په نوم نومول شوی په ایتالیا کې دوه موسو ته چې د سرطان ناروغي په برخه کې پلټنې کوي ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی. اوس د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی راپور له غزنی لرو. که یوې خوا ته د غزنی ولایت له 1300 څخه 1300 ولسوالۍ یا هم په ټوله توګه باندې سقوط یا هم مرکزونه غزنی ته انتقال شوي او یا لارې بندې دي. خو تېرو ورځ افغان ځواکونو د دغه ولایت یوه سقوط شوې ولسوالۍ دهیاک بیرته نیولې او فعاله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځای محلي او نظامي چارواکي وایي دوی به بیرته د ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې له وسلوالو ونیسی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی. ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تفریح خپرونه هم خپره شي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې له تیر کم یو کال څخه وروسته د غزنی د یک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دوی وایي دغه ولسوالۍ پرته له کومې جګړې او مقاومت څخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېر ورځ سهار شاوخوا 8 بجې زموږ امنیتي ځواکونه د یک ولسوالۍ مرکز خواته وخوځېدل چې د یو ساعت په ترڅ کې وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ د وسوال له ولکې څخه بیرته ونیسي.
نوري زیاتوي نورې ولسوالۍ به هم همدا ول د وسلوالو لښتونه پاکې او پالې کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی محلي او نظامي چارواکي هم وایي په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راځي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته په روان کال کې درانه تلفات اوښتي دي.
تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په هم جوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه پر امنه فضا رامنځته کړو.
د غزنی د یک ولسوالۍ د تیر 2013 کال په اګست میاشت کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ونیوله چې هغې پر غزنی پراخ بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د دې یک تر څنګ په دغه ورځ د غزنی مرکز ته څیرمه خواجه عمري ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوېده. د غزنی ولایت له 1300 څخه 1300 ولسوالۍ یا هم په ټولیزه توګه سقوط یا یې هم مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال شوي او یا یې هم لارې بندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او ښه چارې. دا ونی د نیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پېښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو،
دا نه موسیقي قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده.
اول خدای اعدام مغرده و د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړي.
ښځو چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرات ویل شي د دې هغه نمایشي پروګرامونه.
ولې د ښځو دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي؟ قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي؟ او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1398 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 640 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو، د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو، بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه رالېږلې دي. په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې شوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمیرو کې د خزو د وژل کېدو هغه درې پیخي هم راځي چې د روان کال په غوی میاشت کې په کابل کې وشوې. د غوی میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لوري ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوي.
همیشه فزتا دي دولم د خلکو منطقه ټوله وینو نیول وه، ټوله منطقه وینو نیول وه. د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خواهش لرم، دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غوی په څلور ویشتمه نیټه یوه بله بوګنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمنی سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو، ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
در دو ماهی که شو
د 1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړې دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کېږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کېږي. او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کېږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سرک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقلو بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سرک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده، بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو تیښته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانۍ استاده همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تورنوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یوه جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د دغو بې مسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي. امنیت همین که
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کوي، فقط د فوتوکاپي ماشین نه دی ایستلی اوسي، هماغه تکراري چیرې دي چې راځي. په پراخه توګه باندې ذهنیت سازي نه ده کړې، خلک د ښځو احترام ته یا د ښځو د حق د پیژندو دپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نوموړي وایي چې د ښځو چارو وزارت که چیرې غواړي فعالیتونه یې ګټور تمام شي، نو خپلو پالیسیو او کړنلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خو د دغه خبرو په مقابل کې د ښځو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت تر خپله وسه پورې د ښځو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خپرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغو هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ دادخواهي کړي، موږ دادخواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پتره کوو، دلیل یې هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپلو مسؤلیتونو په برابر کې بې اعتنايي کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خپه کړو.
خو د کورنیو چارو وزارت د اغلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عاملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلي د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، دا هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره دې ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل و. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نه شي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي، نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چیرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کیږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نه شي، نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چیرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث د مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي، نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 20 کلونو کم او له 30 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي، نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري، ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکو دغه سی قتلونه سی کیږي خامخم ته تشویش وړ ده. دلیل امداد سی د خلکو فرهنګي کچا تعلیمی کچا دا ډیره ټیټه ده او بیکاری هم دلته په دې ملک زخت زیاته ده.
پدې ورسره کې خزینه او جنا په لوړه کچه قتل کیږي، خاص کر زه خپل کله چې دیدم دی په لوړ ځم دا ویره را سره وي چې دی داسې یوې حادثې سره مخ نشم، نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زه خپل ډېره متاثره شوې یم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د انیمی نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګړې اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دیو کی چې روژه په خیر تیر شي او اوس هم ستاسو پام راړو هغه ذهني ازموینه ته چې د ګړې اچار له خوا تاسو ته برابر شوی.
مننه مننه. کور موادان درنو اوریدونکو په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه ښاغلی دي، محترم زیرک خان کن ذهنه، اوخیارګل سودایی او تلوسه خوشاله. ژوندی اوسئ. او د بی ګروپ ګډون کوونکی مو آریاو ښاغلی خایسته میر تندخوی، ګنګس الله پسد او اغلی ګونګی بلبله په ویاړې لاسونه وپړکوئ. ودان اوسئ. ډیره ډیره مهرباني. زموږ د خبرونې اصول دا دي چې هره پوښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونوایله پوښتنه دوم ګروپ ته راجی کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري، یعنی د یو ځواب حق لري. که ځواب کړه خطر ښه او که ځواب نکړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانېږي. دواړه ګروپونه پوه شوئ؟ اوس راځو د خپرونې لومړۍ پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه وروسته له هغې کوو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري.
موږ ځواب ورکوو ای ګروپ.
مهرباني، پوښتنه پیلوم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو علالوي او خوشحاله هم تاسو وئ؟
زما په نظر قصاب دی.
نه، ځواب سم نه دی.
زما په نظر دکاندار دی. دکاندار؟
غلط.
زی وایم زی وایم سیمساری والا دی.
نه، ځواب مو سم نه دی. اوس به بی ګروپ ځواب راکی. سوال بیا تکراروم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وئ؟
زی وایم.
نه زی وایم.
نه نه زی خپل وایم.
خزه بلبلې ته وایه، ته خو نسوارم نه کوي، مغز دې کار کوي.
ډاکټر دی، یو ځل فیستر نه اخلي علالوي دی او دوهم ځل درملتون یې خپل دی، هلته یې ښه سم علالوي.
بالکل سم ځواب دی راکل. چکچک ورته ووهئ. اوس دوهمې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وه، ستاسو د کور پوښتنه نه ده، و د شرمولو پوښتنه. زه وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي، روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې، ښه څه چې خدای راته وشرمولې.
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم.
مهرباني وکړه.
د خار دوکانونه دي؟
نه، ځواب غلط دی. دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي، دوکانداران یې نه وي. راځو ای ګروپ ته. ای ګروپ د مشورې حق لري.
نه 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 نه، دما بيخي.
مشوره هم خلاصه شوه، ځواب ورکي.
زه ځواب وایم.
ته په څه پیږي اسیم روزي اخیسته؟ پریږده چې تلوسه ځواب ورکي.
او رښتیا وایي، زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوسټونه دي، د ورځې وي د شپې څوک په دوربین کې نه ویني.
بالکل سم ځواب دی راکړ. چکچکی ورته وهئ. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته چې لومړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي.
سمه ده
ای گروپ براته وای اغه څوک دی چې نه مرته نه ژوندای
زموږ د کلی ژوندګړې سیدو محمد یو ونه مخکې د خرنه وورزیده ملای ماته شو په ځای پروت دی چې د زوی نه پښتنه وکړي چې څنګه د پلار دی وای نه مرده نه ژوندای
نه نه جواب سم نه دی
زه جواب ورکوم
مهرباني وخیر ګلا
دادا ګل چرسی دی چې خمار وی وای ډوکی می درد کوي او چې نشوي وای ټولند مونږه ممړه پړې دی بس نمړ دی نه ژوندای
جواب کاملا غلط دی تلوسی جواب تا ته پاتې شو
دات څه کوي
تیار یم زی وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی نو اتمن په تاسات رور ده مخامخ د شیرین ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی پس شاوایی خدای دې دا ووهي داسې غله ده چې د سپږو ږمونځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي
تلوسې سوال یو ځای کې و او ته لاړې بلې خواته ځواب دې غلط راکه ورزو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکي چې د خپرونې وخت کم دی
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې
ولاد مام سر پی خلاص نشو
زی وایم
مهربانی وی وایا
د دولت مامور دی میاج کې پنځل سورج مور دی پنځل سورج وځي ګرځي ام دادی چې نه مر دی او نه ژوند دی
آفرین بلبلې جواب دی بیخی سم دی چکچکی ورته وای د نننې ذهني آزموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی هله دا پروژه کې خوان ترې واخلې خبرونه پای ته رسیدي په خدای مسپارم هیڅ چکچکی ورته وای
دوستانو ذهنی آزموینه خو مو واوریده هله د جوړ ته خندلې مووی او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې هم دا اوس را ورسیدو دا تاسو دا هم بیړنۍ خبر اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې هم دا اوس را ورسیده د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو به خبر آژانس ته پر رسیدلې خبر کې ویل شو چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کې خودل شو خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې دوه کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کې خودل شو چې یو ونې ورسته خان میر داوا وکړه چې نوموړی کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون لمخه دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابت شو چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یو بل پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کې خودل شو خو د سروي وروسته انجنیرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د څلويخ متره سړک په سر راځي کېدای شي چې زرړنګ شي او غیر قانوني کار دی خو سګنۍ کالی یو ځل بیا د کلی د خور نه پورې غاړه پلوړه غونډه د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کې خودل شو خو کلیوال راضی نه دي او وایي چې کخړګي او بډیری شي ته ناروغان رسول کلینیک ته ګران کار دی ناروغان به یا او بوري او یا به پلارسا ورکړي وي د دینه خداده چې ناروغان د پخوا په څیر د خار کلینیک ته یوسو او هلته درملنه وکړو خبر خلاصو خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو
د دوستانو په اجازه
ارشاد
زمونږه کور خود لیدلای کنه زمونږه کور خود لیدلای کنه هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګه ته چې یو نری لارت للی او د چنار څنګه ته چې یو نری لارت للی په همدې لار باندې خ مخ کې راشه په همدې
لار باندې خ مخ کې راشه خوړ نه را پوری وزه اول پټی کې شین شوتل ولال دی اول پټی کې شین شوتل ولال دی په همدې پوله به خ وړاندې راشه دیونو منځ کې وجرند رازی د دغه جرند جرند غړای می لا د پخانه د چلم یار دی بس دم دنه به پښتنه وکي بس دم دنه به پښتنه وکي چې می سیدو خانه خراب پکار دی هغه زموږ د کور ادرس درکوي هغه زموږ د کور ادرس در
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه خيستون کی و هارون گلزاد حیا اوریاخیل شفیقه لکنخیل ستاره امینی حسین حکمت برای افغانپور نجیب الله او ز صادق سپنغر تر بل خبرونه مو پلوی خدای سپارو خوخه او خوشاله اوسئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.